زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان خود دکتر صاحب رحمت الله صلاح نورزی، متخصص جراحی اعصاب و رئیس بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات در شفاخانه الحیات در کابل تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی در اتریش تشکر میکنم و از دوستان و شنوندگانی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
سلام نو وخت په خپله افغانستان په وخت شپې نه بجی شي تاسو ازادي لري ته واکه اسمه خپله دې چې د نن شپې خبري مطلب ته لاشو اوس هم خبرونه د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه په خوانی شرزفیر رفایلا یودیس په حق رسید افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه استازولې نن یک شمه په خپل ایکس پانه کې دغه میرمنې د غي دمړینې خبر ورکړي خو د هغې دمړینې علت ته اشاره نه کړي. استازولې لیکلي چې رفایلا د افغانستان رښتینی ملګری او د خزاونجونو اتلبه. رفایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه د شرزفیر په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغه د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال عباس استرنګلی سره په وکتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپا اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو او مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي. سوغوی دا اوس ارزښتناکه بوټي وکړي او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیه د برابرولو یوه لاره ده. د پروګرام په یوه بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامداره فرصتونه د رامنځته کولو یوه لاره ده. راپور نوای وروسته لغې چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی. افغان کروندګر په بیلابیلو ولایتونو کې زعفران ته د یو بدیل په توګه پام زیات کړی دی. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندي ماریا زخارو وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نه زمین بلکې وګړي هم په ډزو وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وخي او په رغنده خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سوله ییز ډول حل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قانون لاسلیک کړ چې د روسیې قضایي حقوقي بنسټونو ته اجازه ورکوي چې طالبان د روسیې د منل شوو ادارو له لاس څخه وباسي. د انټرفاکس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د دوما یا ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیټې مشر او د روسیې د لیبرار د حکومت ګوند مشر یون تسلتسکي مخکې ویلي وو چې دا قانون د دې لپاره معرفي شوی چې د روسیې او د طالبانو د حکومت ترمنځ همکاري لپاره قانوني چوکاټ برابر کړي. د سوریې د بشري حقونو څارون کې راپور ورکړی چې د لبنان حکومت د شنبه پورې شاوخوا اویا هغه سوریې پوځیان چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته تللي وو بیرته سوریې ته ستانه شي. د دغه لندن میشتې مرکز په وینا د سرتیري او افسران د عریضه په سردي دروازه کې د سوریې د ترتوس ولایت نویو واکمنو ته سپارل شوې دي. ریوټرز خبري اژانس امنیتي سرچینو په خاوره راپور ورکړی چې دا پوځیان د سوریې د نویو حکومت ځواکونو له پولې څخه د اوختو په خطر نیولې. د سوریې نویو واکمنانو څو ورځې وړاندې په ترتوس ولایت کې چې د الویانو لوی مرکز ګڼل کېږي عملیات پیل کړي دي. د سوریې واکمنانو ادعا کړې چې د دې عملیات هدف د بشر الاسد حکومت د پاتې شویو نویو نیولو او د امنیت ټینګول دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. خوست کې د جګړې درېدل خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپل مينو ته نه دي ستنه سوي.
بل حال جنگ درېدلی دی.
کورنوی سره د بهر میشتو مالی ملاتړ څومره بنسته کړي؟
هغه هم بیچاره ژوند ده چې کله کله په ډېر بد شرایطو کې کومک راسره کړی.
او د پښتو موسیقۍ په نوم نوی جوړ شوی انسټیټیوټ. خبرونه کې ترته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
روسیه د طالبان او پاکستان حکومت د زخم او په سولې زیاتوګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه درغنده خبره تر غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ شنبه په ورځ د دیورن کرخې په اوږدو کې له 300 جګړې وروسته کیږي چې دواړو خواوو پکې یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختو ادا کړې ده. په غوسولایت کې د طالبانو د حکومت د ولی وین مستغفر ګربز د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې او جګړه درېدلې ده خو ځایي اوسیدونکي لا هم خپلو مینو ته نه دي ستنسوي. ځایي اوسیدونکي هم دا خبره کوي. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان پاکستان ترمنځ د ساعتونو جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي، خو د سیمې ځینې هیوادونو له دې ډلې روسیې ویلي د دغو دوو هیوادونو ترمنځ روانو جګړو اندېښمن کړي دي. د روسیې ټاس خبري اژانس ویلي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا له دواړو لورو د زغم او په سوله ییزه توګه د ټولو اختلافاتو د حل په موخه د رغنده خبرو اترو غوښتنه کړې ده. په راپور کې د نوموړي په حواله راغلي په دغو جګړو کې نه یوازې دواړو لورو ته پوځیان بلکې ملکیان هم وزل کیږي. خو د طالبانو حکومت وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني اړخ سره جګړې کرارې سوي، خو په خبره یې د جګړو له سیمو بې ځایه سوي افغانان لا هم له ویرې خپلو مینو ته نه دي ستانسوي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان مستغفر ګربز د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل پرون شنبه د شپې له درې بجو راهیسې د خوست په علیشېرو او د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروسته له هغې د طالبانو د حکومت د ځواکونو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه پیل شوې وه چې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خبره دوی پرې انتقامي بریدونه وکړل. وړاندې د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې په دغو جګړو کې د 19 پاکستاني ځواکونو د وزلو ادا کړې او ویلي دي چې دوی ګڼ شمېر پوستې تخریب کړې دي. خو د پاکستان پوځ یوازې د خپلو دریو سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي او ادعا کړي چې 15 افغان طالبان یې وزلي دي. د خوست ولایت د علیشېر ولسوالۍ یو اوسیدونکي نوري افغان د یکشنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو ته وویل
کړې چې کومې پرون لاړ شوي هغه ځینې ګربز ولسوالۍ ته لاړ وې او ځینې د علیشېر ولسوالۍ ځینې خوست بازار ته راغلي وې. هغوی هم تر اوسه خپلو کورونو ته نه دي لاړ شوي، خو دوی داسې اراده لري یو بل سره زنګونه تماسونه نسي کلي حال او د سیمو حال او احوال اخلي او دوی غواړي چې نن یا سبا بیرته خپل ځایونو ته استانه شي.
خو د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرونی جګړو د سیمو د اوسیدونکو د اداو پر بنسټ عام خلکو ته هم مرګ ژوبلا اړولې وه. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو پرون ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې افغان لور ته درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل سوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول د مرګ ژوبلو د اداوې نه سي تاییدولی او نه هم تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان دا ادا تایید کړې ده. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط د یکشنبې د ورځې په سهار په سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پرون شپه 2 بجې پټان مقبل سیمه کې د وړو اسلحو یو پیرونه وو هغه د پاکستان له لورې وو. دې طرف نه څه نشته. کوم خلک چې کډوال شوي وو ډېر د څمکنۍ ولسوالۍ پروز وغلي وو او څه کسان ولې مقبل طرف ته داسې کوم دارو ته دي هغه طرف ته انتقال شوي وو. نن به کېدای شي ستنېږي.
په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه یې لا د جګړو په سیمو کې دي او د وضعیت د کنټرول لپاره هر ډول تدابیر نیول شوي دي. پرون شنبه د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ترمنځ وروسته له هغې جګړې وسوې چې څلور ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووزل او شپږ نورې ټپیان کړل. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت له دغه برید وروسته خبرداری ورکړی و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې حملې په اړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالفې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي، خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې ټي ټي پي په افغانستان کې نسته.
د امدې موضوع په تړاو مو د پوزي چارو لشنون کې خاغلی یوسف امینزازی سره مرکه کړې ده.
د ودانیو جوړولو پر مهال د ګاونډي د ودانۍ پر لور د کړکۍ ښودلو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د افغان ښځو متفاوت غبرګونونه په دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانۍ جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانۍ وي، نو آبادې کوونکی شخص نشي کولی د ګاونډي د کور په طرف داسې کړکۍ پرېږدي چې د هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره شي. دا فرمان چې پنځه مادې لري د جدي په دوهمه نیټه صادر شوی، خو د طالبان حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه خپور کړی دی. د افغان میرمنو د ازادي فانوس غورځنګ د طالبانو د مشر دا فرمان له اجتماعي ژونده د ښځو د هڅو لپاره یوه بله هڅه بللې ده. دې غورځنګ په یوه سرپوښلي ځای کې اعتراض کړی او د خپل د اعتراض عکسونه او ویډیوګانې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه
او بخې د تخنیکي ستونزو له کبله اوس هم زو دغه مرکه اورو.
ګوري د پاکستان له طرفه یرغل، تجاوز او په ملکي خلکو د ملکي والی په خلکو برید دی، ما خیاندې ورونه بچیان واړه او زاړه دغه دوی شهیدانول او د دوی ملکیتونه کورونه ړنګول، عین نه هغه تجاوز چې روسانو کړی و او امریکایانو کړی دی. تجاوز تجاوز دی، تجاوز پر وړاندې نه تنها د حکومت دولت مکلفیتونه دي چې باید اقدام وکړي، بلکې د ولسونو مکلفیت هم دا ده. د پاکستان د دغه برید پر وړاندې باید جهاد اعلان شي. ډېر دلایل دي دې لپاره موږ لرو، نو بنا هغه بریدونه چې متقابل بریدونه دي هغه باید هغسې فعالیتونه پوځي و استخباراتي و فعالیتونه استفاده وکړي چې افغانستان کم ځنه متاثر شي. نو داسې ځایونه چې د هغه کلی ولی او بیا هم خلق لمنځه لاړ شي، نو دا جګړه ده. زه ما نظر دا ده چې کوم کارونه چې موږ کولی شو په دې حالت کې، اول خو باید موږ ټول تعلقات، روابط، تعاملات د پاکستان د لوري سره باید یا هغه که سیاسي دي که هغه ډیپلوماتیک دي که هغه اقتصادي دي، دا باید ودرو. دوهمه خبره چې موږ څه کولی شو، پاکستان په 50 کالو کې حتی د ورځ نه چې ایجاد شوی دی د افغانستان سره دښمني نه اعلان شوې جګړه اعلان کړې ده. بلاخره د موږ ټولو فعالیتونو که هغه سیاسي دي، ستراتیژیک سیاستونه لرو، محلي لرو، سیمه لرو، پاکستان باید د دښمن په نوم خطاب شي. دا د افغانستان د حکومت دنده او مکلفیت ده. نور هر کړنه چې کیږي، هر عمل چې کیږي، هغه باید د دښمن پوسترګه او د دښمن سره باید وي، ترڅو چې دا موږ د پاکستان د شر نه خلاص.
اوس بیا هم دلته د جګړو د پایلو په تړاو کوغږي ګزازی صاحب، چې لومړی ځل نه دی په کراتو دغه جګړې شوي دي، بیا کله چې طالبان واک ته راغلي دي دا دریم ځل دی چې دوی دغه عملې کوي په افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو باندې. دلته که جګړې غځېږي پایلې څه کېدلی شي؟ تېر ته په کتو بیا به هم په همدغه شکل باندې روان وي که نه؟ د طالبانو دریځ ته په کتو ممکن په دغه برخه کې لږ څه تغییرات راشي.
پاکستان پخوا چې مونږ یو ډېر قوي اردو لرله، ولې دا جرات نه شو کولی چې امو هوایي حریم نس کې او راځي بیا په افغانستان کې یا په راکټو توپچي یا قطعاتو یا په هوایي ځواکونو بمبار وکړي؟ علت دلیل هلته هغه و چې اولین دلیل دا و چې پاکستان دښمن و. د یو وخت حکومتو په پالیسۍ کې پاکستان او امپریالیزم د دښمن و، د دښمن پر وړاندې تدابیر و، دلته د دښمن لپاره ټول ځواک کار اخیستلی کېد. اوس مشکل دا دلته ده چې د پاکستان مو دوست هېواد دی که دښمن هېواد دی؟ نو دوست خو دا کار نه کوي. چې وخت دوست دا کار نه کوي، نو هغه ولې مونږ د خپلو پالیسۍ کې د دښمن خطاب نه ورته؟ ولې ټول معادلات مو د یو دښمن سره د دښمن په شکل د ده په ژبه نه کوو؟ دلته یوه ستونزه ده چې دا د مونږ مکلفیت دی. هر وخت نو چې مونږ په ټولو برخو کې پالیسۍ کې رسمي شکل پاکستان دښمن وبللو، هلته به د پاکستان پوه شي چې هغه د دري زبان او قابلیانو خبره چې یک نان چند فتی ده. اوس پاکستان راځي یو لاس کې قرآن نیولې ده، بل لاس کې هلته تحریر بمبار کوي. نو دا شیطانی منافقت دغه مونږ باید پوه شو. او بل د پاکستان ولس هلته څه مکلفیت لري؟ دا علما، دا سیاسون، دا خلک هلته څه مکلفیت لري؟ اوس دغه علما دغه سیاسون دغه ولسته په دغه یو فکر وسی مونږ خو اتمن دغه راکیټونه دغه تیارې اتا ضروري اتومي سلا بیا هم پیدا کړو. نو اوس د دوی فکر وکړي چې دمونږ راکیټونه به د په چا لګېږي، بیا دا جګړه که پیل شوه په چا به لګېږي، دا جګړه که نن وي که پنځه کاله بعد وي که پلس کاله بعد وي، دا خو حتمي ده. دغه نه خو مونږ نشو سترګې پټولی. نو دوی د فکر وکړي اوس هم ته نن ولې سبا زه د قوت پیدا کوم زه خدایم رحم نه در باندې کوم دښمنه، نو دا راکیټونه به په چا ورېږي. دغه کې به په کار ده چې دولت سیاسون او خلک یې باید فکر وکړي، بیا کتنه وکړي په خپلو هغه سیاستونو کې مداخلات د بند کړي او د تروریزم ملګری د کېږي ما
ډېره زیاتهتروریزم
برخه دي. مګر
د پوځي چارشنو کې ښاغلی یوسف امیزاده چې موږ سره مرکه کړې اوس هم تمه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په پلازمینه کابل کې ځینې کورنۍ وایي د خپلې کورنۍ د غړو په مالي مرسته چې په بهر کې ژوند کوي د خپل ژوند ورځني لګښتونه پوره کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له اقتصادي ستونزو او بیکارۍ شکایت کوي، وایي چې په اوسني حالت کې د دوی خپل عاید بسنه نه کوي. د اسلامي علومو پوهان ټینګار کوي چې اړمنو سره مرسته کول د هر چا اسلامي مسؤلیت دی. تفصیلي د سپوږمۍ په راپور کې
په پلازمینه کابل کې یو شمېر کورنۍ چې ښه عاید نه لري وایي چې د دوی د ژوند ډیری چارې او لګښتونه د دوی د کورنۍ او د هغو غړو او ملګرو په مالي ملاتړ پورې تړلي چې په بهر کې ژوند کوي. زینات چې اواله زده کړو بې برخې زده کوونکې ده او په کابل کې ژوند کوي وایي چې ورور یې په لندن کې دی او هره میاشت دوی ته پیسې استوي چې د کور لګښتونه پرې وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د ما خپل ورور هم دی بهر کې چې موږ ته میاشت پر میاشت پیسې لیږي او په هغه پیسو باندې موږ خپل روزانه مشکلات حل کوو. د ما دوه ورونه نور هم شته دي دلته چې کار کوي زحمت وباسي، خو د هغوی پیسې کفایت نه کوي. د دې لپاره ډېر قیمتي ده او دغه پیسې چې دوی لاسته راوړي ډېرې بې اهمیته دي. یعنی
محمد طاهر چې په کابل کې اوسیږي او د یوې لس کسیزې کورنۍ مشر دی وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې زوم یې کله ناکله له بهر پیسې ورته لیږي چې خپل لګښتونه پرې پوره کړي. محمد طاهر وایي د طالبانو حکومت یې د دریو کلونو د تقاعد پیسې نه دي ورکړي او اړ شوی چې په واټونو بیلابیل توکي وپلوري.
شخصاً خپل شکر الله سلام پر عیال لرم، هغه هم بیچاره زون ده چې کله کله په ډېر بد شرایطو کې کومک راسره کړی. ما غوښتم نه ده یا $100 یا $200 راته لېږلی، په دغه باندې مونږ خپل ژوند تېر کړی.
هغه افغانان چې له افغانستان څخه بهر دي نه یوازې د خپلو کورنیو مالي ملاتړ کوي، بلکې ځینې یې د خپلو باوري کسانو له لارې په افغانستان کې بېوزلو کورنیو سره هم یو څه مرسته کوي. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشردوست یو له هغو کسانو دی چې د بیلابیلو افغانانو لخوا نغدي مرسته پر مستحقو کسانو ویشي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کومک هایی که من میکنم در تایی چند
زه چی کمی مرسته کوم ده تیرو شلو کلونو پا اردو که دیری وڑی دی ده مرسته لبنسطونو خیریه ادارو او سوداگرو سخن ندی. ده زموش عادی افغانان دی چی زینه ده وطن مینه او شعور لری هاگوی جنری لگوٹ گوٹ سخه $100 $200 راستوی. ده شایی دیوی نسخه درمال یا ده جمی لپارا یو چو خروار لرگیسی
در این زمستان برایشان شود.
اسلامی مسایل و پوهان درمونو او بی وزلو کسانو سره مرسته جاری صدقه گرنی او تنگار کوي چې باید پوسنه و شرایطو که لبی وزلو کورنه و ملاتر وشی. فضل من الله ممتاز یو لدغو پوهانو چخدهی وای
یکی از
د ټولنیز عدالت او ورورولۍ یو مهم اصل له اړو کسانو سره مرسته او جاري صدقه ده. باید بېوزلو ته ورسېږي، له مسلمانانو سره مرسته وسي او هغوی ته د همدردۍ احساس وښول سي، هغه هم په داسې سخت حالت کې چې ډېرې کورنۍ له بېوزلۍ سره مخامخې دي. باید ټول د مسؤلیت احساس وکړي.
بېوزلې کورنۍ په داسې حال کې د اقتصادي ستونزو او د خپلو دوستانو او کورنیو د غړو د ملاتړ خبرې کوي چې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان پریخای ډیر شمیر کورنۍ اړ شوي چې خپل ځوان زامن په غیر قانوني او سختو لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ولیږي څو هلته کار وکړي او خپلو کورنیو لپاره چې په افغانستان کې دي یوه مړۍ ډوډۍ وګټي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جنوبی کوریا د اوروژنې اداره وایي چې د دغه هیواد دیوه هوایي ډګر له دیوال سره د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لګیدو له کبله د مړو شمېر 168 ته زیات شوی دی. په دې الوتکه کې 1 تنه سپاره وو چې نن سهار په مروان هوایي ډګر کې د کیناستو پر مهال ځغاستلی کې وتله او له دیوال سره وچنګېده. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. دا الوتکه د تایلند له پلازمېنې بانکاک الوتلې وه. تفصیل په راپور کې.
د جنوبی کوریا د ترانسپورت وزارت په وینا د پېښې د یکشنبې په ورځ د سهار په 9:30 بجې د دې هیواد په جنوب لویدیځ ښار موان کې شوې ده. د جنوبی کوریا د اطفایې د ملي ادارې په وینا دوه تنه چې د الوتکې د شاله برخې څخه ژوندي ژغورل شوي دواړه د الوتکې د عملیې کړي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې د دې پېښې څخه خبرې شوي داسې ښکاري چې د الوتکې ټایرونه نه دي خلاص شوي او وروسته له دې چې د هوایي ډګر په ځغاستلیکه یا رانوې باندې په سینه وښویېده د شاوخوا له کانکریټي دیوالونو سره کلکه ولګېده او ځینو برخو یې اور واخیست. دا بوینګ الوتکه په جیو جو ایر هوای شرکت پوری اړه لري. دا شرکت د پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ ترڅنګ وایي چې پرته له دې چې د پیښې علت څه وي له مسافرو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه غواړي. د بوینګ شرکت هم د خواخوږۍ په څرګندولو سره ویلي چې دوی له جیو جو ایر شرکت سره په تماس کې دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر چوی سان موک څو ساعته وروسته د پیښې ځای ته ورغی او ویل چې ټول حکومت هڅه کوي چې د دې پیښې په اړه کار وکړي. د اوروژنې ادارې مخکې راپور ورکړی و چې 2 موټرونه او 2 اوروژونکي هلیکوپټرونه د پیښې ځای ته استولې دي. د ځایي تلویزیوني شبکو لخوا خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د پیښې له ځایه غټ تور لوګي پورته کیږي. په موان ښار کې د بیړني حالت چارواکو ویلي چې د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي، خو لومړني شواهد ښیي چې د الوتکې په ټایرونو کې ستونزه پیښه شوې وه. د الوتکې 2 مسافر د تایلند اتباو او د تایلند صدر اعظم پا یونګ ترین شیناواترا د ایکس یا پخوانی ټویټر لاري د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. د یکشنبې د ورځې پیښه د جنوبی کوریا یو لډیرو مرګونو هوایي پیښو څخه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې په 1990 میلادي کال کې د کوریا هوایي شرکت یو الوتکه د ګوام په ښار کې وغورځېده او ټول 228 کسان پکې مړه شول. د غراس د یکشنبې پیښه په داسې حال کې شوې چې جنوبی کوریا له سیاسي بحران سره مخامخ ده. د دې هیواد پارلمان د دسمبر په 15 نیټه د ولسمشر یون سوک یون واکونه وځنډول او د جمعې په ورځ د موقت ولسمشر د ګوښه کولو رای ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر ځوانان ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو لوري پر قطبازۍ چې د ځوانانو ترمنځ عمل لوبه د بندیز لګولی دی. د طالبان حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړې توګه قطبازۍ نه ده یاده کړې، خو قمار یې له منکراتو ګڼلی او په اړه یې خبرداری ورکړی دی. په کابل او ځینو ولایتونو کې هټیوال بیا وایي چې د طالبانو له ویرې په پټه قطع کوي، البته پلوري. نور تفصیل په راپور کې.
قطبازی یا پر کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عملوبه یا ساتیری ده چې په خپلو کې د ناستې پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پر کول یو فکری او بې توانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې یو ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي ادا وکړه چې د طالبانو له لورې قطبازی منع شوې ده.
فقط یګانه چیزه کې
یوازینی شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمي ده چې یوه هغه یې قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سیزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو اوسیدونکی د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرکولو بندیز لګولی، هټیوال یا دکانداران یې په پټه پلوري چې بیې لوړې شوې دي.
دا قطعې مخکې په اویا اتیا او تر سلو افغانیو پلورل کېدې، خو اوس یې بیې 200 تر 250 افغانیو شوې ده. هټیوال وایي چې قطعې بندې دي او سوداګري یې هم بنده ده، نو څوک یې نشي راوړی.
په کابل ښار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیزه وروسته یې په دوکان کې د پرو پلور بند کړی دی. هغه هم د نومدنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بخاطر ازی که بعض
دا چیزی نی کسان تر سما او زین تر ناسما گت اخلی، مگ قطعه یا پار نراو رو او نی اپلو رو. نور هتیوال هم وای چه بندش ویدی.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یوه مقدمه څلور فصلونه او 15 مادې لري او د طالبانو د مشر له لوري توشیح شوی، په کې راغلي چې قمار او د زمینې برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د پښتو موسیقي په نوم د نوي جوړ شوي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ساتونکي په توګه کار او د هر اړخیز ودې لپاره یې څېړنه کوي. د انسټیټیوټ چې تازه د سویډن په مالمو ښار کې پرانیستل شوی، مسؤلینو ویلي چې د پښتو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي. نور جزئیات اکرام له اکرام راپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ PMI مسولین وایي د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور ښکلي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي، ښایي د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی او وسیله په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پښتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او غرنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم د دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سوری غوړولی، د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځ د وجه ډېر کمی شوې دي، خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو په راتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زه مبارکي وایم ټولو هغو ملګرو ته چې هغې دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا ښه ځوانان وروزل شي جنکې او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چېړونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
له بده مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د وده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې دغه برخه ته نه وزد چې پاملرنه کی نه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې په راتلونکي کې د پښتني موسیقۍ د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅې او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په موسیقۍ بندیز لګول شوی او آن د موسیقۍ ځینې آلې د دوی لخوا ماتې شوي او اور ورته اچول شوی. د طالبانو حکومت موسیقۍ حرامه بولي. پا پر موسیقی د طالبان حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږون کې له هیواد وتلو تاړ شوي. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړې. خو د پښتو موسیقۍ د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقۍ د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خو اوس خبرونه سلامونه. د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې چې تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه پخوانی شار زفیره رافایلا یودیس په حق رسیده. د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه ستولې نن یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې د هغې د مړینې خبر ورکړی، خو د هغې د مړینې د علت ته یې اشاره نه کړې. دغه سازلي لیکلي چې رافایلا د افغانستان ریښتینی ملګری او د ښځو نجونو اتله وه. رافایلا یودیس د افغانستان لپاره د اروپا اتحادیه شار زفیرې په توګه خپل ماموریت د اګست په وروستیو کې پای ته ورسوه. هغې د خپل ماموریت په پای کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستنګي سره په یوه کتنه کې ویلي وو چې په بروکسل کې به د افغانستان په اړه د اروپایي اتحادیې له چارواکو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی چې د تخمونو مشورې په ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، سو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. دې پروګرام نن یکشنبه په یوه بین کې ویلي چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او د دې کښت دوامداره فرصتونو د رامنځته کولو یوه لاره ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه لري. دواړه لوري هڅوي چې له زغم څخه کار واخلي او په رغم د خبرو کې برخه واخلي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل چې مسکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه چې نه یوازې هلته نظامیان بلکې ملکي وګړي هم په ډز وژل کېږي اندېښنه لري. دوی له دواړو خواوو څخه غواړي چې زغم وښيي او په رغم د خبرو کې برخه واخلي تر څو ټول اختلافات په سولیز ډول الحج.
ده زهرو کاروان
ده زهرو رادیو در نوبری دون کوز مخ سلامونه اونی که هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې به واوري چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
څه چې ځوانان او تنکی زلمیان دی ټول د همدې بیکاری له کبله همدغه مخدرات توکو ته مخه کوي.
دا چې معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کېږي او په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه قرار مومن سره مرکه کړې ده.
معتادین ځکه زیاتر دروغ خلکو پرتله زر غوسه کېږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده، د معتاد پر ماضي فعالیت باندې فزیکي او رواني انحصار دی، د معتاد په موادو باندې او که چېرته دغې موادو څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کېږي.
د خاکسار په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد د زنګنو درد راته پیدا کړی دی.
اول سر کې خو سړی دومره نه پیپیږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې عمل کې پیټا شي بیا سړی پیپیږي. یعنی زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم رښتیا هم دما زه منځه ته رکو کې ټیټېږم، مې د پښو کې لږ کلکړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د سعید په نوم د پوهنتون یو محصل د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي خو سمدلاسه ناروغه کېږي. تر معایناتو وروسته د ډاکټر په خبرو سخت وارخطا کېږي. دا چې سعید ولې وارخطا سو دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم ټول بدن مې درد کوي، نس ناستی لرم، بدن مې سست دی، تو ګوره تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه، ډېر په تکلیف دی، خدای به کوي ته به کوي، غم یې وخوره.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له بحران سره مخ ده. دې سازمان ویلي چې په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی، او د دې سازمان هڅې دوام لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی بیرته له ټولنې سره یو ځای کړي. خو ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د احتیاط عمده علت بیکاري او بېوزلي ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکارۍ په راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې له کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته له هرو دریو کورنیو یوه یې مخدره موادو کارولو له ناورین او بدمرغیو سره لاس او ګریوان ده. WHO د دوشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو ویلي چې دا ناورین د رواني روغتیا په برخه کې پراخو ننګونو لکه ژور خفګان، اضطراب او اختلالاتو لامل ګرځېدلی دی. وړاندې راپور کې راغلي چې د دې ننګونو د حل لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ODC په مخدره توکو د روغ د کسانو د رغیدو او درملنې په برخه کې پراخ تدبیرونه نیولې چې دوی له خپل کورنیو او ټولنو سره یو ځای شي. راپور زیاتوي چې د WHO او UNODC استازو دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتنبای وا سره په ګډه په کابل کې نشه یي توکو نه د ښځو او ماشومانو د درملنې او رغیدو له هغه مرکز لیدنه کړې چې په ټکو یې د اروپایي ټولنې لخوا مالی ملاتړ کیږي. راپور کې ویل شوی چې دې مرکز په 2040 کال کې د کابو 640 روغ د ښځو او ماشومانو درملنه سوي چې په ټکو یې 602 له درملنې وروسته رخصت سوي او 900 طبيع له درملنې وروسته عاجل څارنې ترسره سوي دي. په دې سره په مخدره موادو ځینو روغ د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي هڅه کوي له روغ دي توپ ځانونه وشغوري، خو په مخدره توکو د روغدوالي لاملونه بېوزلي او بیکاري بولي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو 26 کلن امان وایي چې له 13 کلونو راهیسې نشه یي توکي کاروي.
ولا بس دغه غربت بود، بیوسی بود،
بیوزلی او غربت و بل دلیل مین توپ و. نو په همدې ډول مې ژوند جاری وساته او ژوند مو آخر تباه و برباد شو. خدای مهربان دی چې یو ورځ بل دې روغدوالی خلاص شم.
د هرات ولایت اوسیدونکو نور رحمان هدایتي بیا له 13 کلونو راهیسې په نشه یي توکو روغدی و. دای د دغه توکو له پریښودو وروسته اوس په لویدیځه حوزه کې د روغد د درملنې په یو مرکز کې د روغدو د درملنې سلاکار دی. د هم ازادي راډیو سره خبرو کې تر ډیره مخدره توکو ته د ځوانانو او کم عمر ځوانانو د مخ راړولو لامل بیکاری و خوده.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است.
تا چه زوانان او تنکی زلمیان دی طول ده همده بیکاری لکبله همده مخدره طول کتا مخه کوی.
ده پداس حال که ده چه ده طالبان و حکومت تل ده مخدره موادو ده روگدو ده درملنه او ده دوی ده درملنه لپاره ده مرکزونو ده فعالولو خبره کرده. خو ملګرو ملتونو یو نیم کال وړاندې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ستراتیژۍ په چوکاټ کې چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې جوړه شوې ویلي چې د کوکنارو د کښت د کمښت په اړه د راپورونو له خپرېدو سربېره په دغه هیواد کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. ملګرو ملتونو دغه شان ویلي چې په افغانستان کې په مخدره موادو د 3 میلیونه روغدو کسانو له ډلې یوازې 1.5 د نشه یي توکو د روغدو کسانو د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
په راپور کې مو اوریدل چې نړیوال روغتیایي سازمان وایي په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او بې ثباتي د احتیاط د ډیروالي اصلي عامل دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي ته لاره هواروي. په تیره بیا د صنعتي نشه یي موادو استعمال په معتادینو کې د ذهني ګډوډۍ لامل کیږي چې په نتیجه کې معتاد ځان نشي کنټرولولی او زر په غوسه کیږي، او ان دا چې کله کله دا قهر د کورنۍ د غړو د وهلو او وزلو لامل هم کیږي. دا چې په انسانانو کې د قهر عمومي لاملونه څه دي، ولې معتادین د روغو خلکو په پرتله زر په غوسه کیږي، د کوم ډول نشي موادو استعمالونکي زر او ډیر په غوسه کیږي، په معتادینو کې د قهر ناوړه اجتماعي اغیزې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه قرار مومند سره مرکه کړې ده. ښاغلی مومند، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د قهر په اړه معلومات راکوي.
د ارواپوهنې له نظره غوسه یا قهر چې دی، د محرومیت یا صدمې پر وړاندې یو آسماني عکس العمل دی. غوسه یو دفاعي میکانیزم چې د ځان ساتنې یا خپل حق د دفاع په موخه راڅرګندیږي. که څه هم دا احساس طبیعي دی، خو د غوسې شدت، څرنګوالی او د هغې اداره کول ډېر مهم دي.
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه کوم دي؟
په انسانانو کې د غوسې عمومي لاملونه بیلابیل دي، چې د انسان شخصي تجربې دي، یعنی د انسان رواني حالت دی، چاپیرالي شرایط دي، د مخدره توکو یا د نشه یي توکو اغیزې دي په انسان باندې، روغتیایي لاملونه دي او کلتوري لاملونه دي.
معتادین ولې د روغو خلکو په پرتله زر غوسه کیږي؟
معتادین ځکه زیاتر د روغو خلکو پرتله زر غوسه کیږي چې د موادو مستقیم اغیزه ده د معتاد پر ماضي فعالیت باندې، فزیکي او رواني انحصار دی د معتاد په موادو باندې، او که چیرته دغې مواد څخه محروم شي نو زر او زیات غوسه کیږي. د مغز د امیګډالا د برخې زیاتوالی دی، رواني ستونزې دي، ټولنیزې ستونزې دي، د کورنۍ سره جنجالونه دي چې غوسه زر رامنځته کیږي په معتادینو کې.
معتادین ولې د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري؟
ځکه معتادین د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري چې نشه یي موادو اغیزې مستقیم د ماضي برخو باندې لکه سروتونین او دوپامین، دغه مغزي برخو کې کله احتلال رامنځته شي، بدلون رامنځته شي، نو دود بیا د غوسې د کنټرول وړتیا نه لري. د موادو څخه محرومیت دی، که چیرته دود مواد ونه رسیږي دو د خپله غوسه نشي کنټرولولی.
د کوم ډول نشه یي موادو استعمالونکي زر او ډیر غوسه کیږي؟
مختلف نشه یي مواد چې د بدن او ذهن باندې بیلابیل اغیزې لري. ځینې نشه یي مواد چې د نورو په پرتله زر او شدید غوسه رامنځته کوي لکه استیمولانټ یعنی شیشه، کافین، چې دا نشه یي مواد د ماضي فعالیت زیاتوي، د شدید غوسه رامنځته کوي. څوک چې چرس استفاده کوي، کالکول دی، که هیروین دی، دو هم غوسه رامنځته کوي په معتادینو کې.
په معتادینو کې د غوسې ناوړه اغیزې خپله پر معتاد، دغه پر کورنۍ او ټولنه څه دي؟
که څوک نشه خوشې کړي، د ژر غوسه کېدلو ستونزه په ځینو مواردو کې کمیږي، یعنی په دای طبیعي ډول کمیږي، خو ډېر وخت ځانګړي رواني درملنې ته اړتیا لري. خو څو مهمو برخو سره تړاو لري، مثلا د شخص د ماضي حالت دی، نشه یي موادو ډول دی، د کارونې موده ده، د رواني روغتیا وضعیت ته کتل دي. هر هغه کسان چې دلته مریضان بستر کوي او د شفاخانې نه رخصتیږي، دو باید تعقیبي کارتونه والي، روانشناسان دي، مشاورین دي، تر څو دغه مریض ته بیې په کور کې، یعنی د شفاخانې نه بیرون کوم مشکل پیدا کیږي، که رواني، که وسوسه وي، مثلا د غوسه وي، په هر په باره کې مشکل پیدا کیږي، باید له روانشناس یا مشاور سره اړیکه ونیسي، تر څو غوسه آنلاین جلسات ونیسي، تر څو هغه مشکل لرې پشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي د معتادینو بې ځایه قهر کورنۍ ستونزې پیدا کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست که امیدوار مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، د پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغیزه وکړي. باید سخت دی جنین یا سخت د ماشوم په مختلفو وختو کې. کله چې مخدره توکي استفاده کوي، اولین هغه تاثیر په دماغ باندې، دماغ د ټول وجود اداره کوي، دماغ د ټول وجود کنټرولوي. کله چې دغه سب تنبی شي، ماشوم چې پکې ژوند کې هغه ته رحیم وي، رحم وي، دا هغه عضلات چې ده په حرکات راوړي، هغه عضلات د شخیږي، تقلص کوي، زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کېدای شي ماشوم بے وخت شکل سره د ولېږي. بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امنیوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور د دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی. مخدره مواد دغه مایع کې ګډیږي باعث د دې کېږي چې بے وخت هغه مایع توی شي. کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي. مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري. کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي، هغه کې نیکوتین راځي، هغه کې نور مواد راځي. دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د شدت د نشه زیات او ډیر مضر ماده ده. نو دا ډیر زر تاثیرات هم مور باندې کوي، هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبه دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي. خپله ماشوم باندې مستقیم ورپسې هیروین ده. هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت جنین کېږي. ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتریشه نیکوتین ده، مورفین ده، د خوب ګولیګانې دي، الکول ده، میتادون، فنټانیل. په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کېږي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د بغلان ولایت اوسیدونکو خاکسار تر نشې مخکې په سعودي عربستان کې تعمیراتي کارونه کول. دی چې 15 کاله یې هلته تیر کړي وایي چې د نشې له امله یې ویزه ختمه سوه او بیکاره سو. خاکسار چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې ارام ژوند کولی. دا چې خاکسار ولې او څنګه معتاد سو، خپله لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې سعودي کې وظیفه کوله. سعودي کې ما هلته یو رقم ته ماشین نه دی هغو باندې بیا هلته سوري کې په مکې مزومه کې خو هلته د بمو کار ممنوع ده. هلته بمونه نه شي الوزولی ځکه هلته غرونه دي. هغه هلته بیا یو رقم ته دوا ده سوري کې کوي پاتېږه کې بیا هغه کې دوا چې دوه رقمه دوا ده هغه بیا درد درد کېږي. بیا بوکلین راځي، بوکلین باندې بیا ټکه یغه چې بیا تعمیرات راځي کېږي. یاره زه که درته وایم چې یو دېرش کلو به یم مواد مخدرو باندې اول به مې چرس کول، خو بیا چې کله مې سعودي وظیفه پرېښودله ویزه مې ختمه کړل بیا دلته شیشه باندې راغلم. یعنی 15 کاله به کېږي چې شیشه څکوم. ما اول سر کې خو سړی دومره نه پیپېږي، خو بیا وروسته کرا کرا چې په عمل کې پیرا شي بیا سړی پیپېږي. یعنې زه اوس په خپل ځان باندې که درته ووایم چې رښتیا هم دما زه منځه ته په رکو کې ټیټېږم، مه مې د پښو کې کلکاړی راځي ځکه چې سړی خامخا کمزوری کوي. سړی شکمن کوي چې شپې به مې اوڅه کوله بیا به د ورځې خوب نه راته. یعنې چې څومره چې کوي هغومره دې بېخوبه کوي او سړی رښتیا هم شکمن کوي. درته وایي چې دلته به پلانکی سړی ولاړې، دلته به دا مشکل وي، دلته به دا مشکل وي. یعنې سړی خامخا په مزغو کې لږ مشکل ورته راوځي. یاره که درته ووایم ډېرې به مصرف کړي، خو د ورځې به چې کله به مونږ پسې تللو د 300 به هم راخیستله، 200 به هم راخیستله، 100 به هم راخیستله. نو هغه که اوس سره حساب کړي نو که درته ووایم چې میاشت کې به مونږ 6000 به هم ویلي، 2000 به هم ویلي، همدغسې به مونږ ویلي. پیسې خو که درته ووایم خامخا پیدا کېدلې. یو ورور هم په سعودي کې و او بل ما خپل هم په سعودي کې 15 کاله تیر کړي. دومره څه ناڅه پیسې به مو پیدا کولې. نو موټر باندې به مو پیدا کولې، ټیکسي مکسي به مو کوله. یعنی ما ته که حقیقت درته ووایم، ما ته خپلو بچیانو زړه نیم دي چې ته دا نشه مه کوه. او ما به خپله ډېر ورته ویلې چې زه دا نشه نه کوم. ما یو کال هم پرېښود دا نشه، خو بالاخره چې هغه انډیوالان پرې نه دي هېڅکله دا نشه نه پرېښودل کېږي. خو د ما خسرګنۍ چې دا ډېره ښه کورنۍ ده. یعنی که زه درته وایم چې زه نشه پرېږدم، دوی ما ته هر کار کوي چې هر څومره پیسې وغواړم، چې هر څومره زه په خپل خوله باندې دوی ته وایم چې ما ته دا کار وکوي، ما ته یې کوي. خو انشاءالله دې چې ته به دا خبره نه راځندې کوو.
جما یو وړکی وراره ده جما سره په موټر کې سپور و جما لاس ډچر سو سګرټ خطا کړی ما ته یې زړلی دي یعنی ځکه هغه اوس چېرته په زړه کمه کله کله زه خپله ډېر ورته خواشینی سم یعنی که درته ووایم یو ورځ په خپله په کور کې ناست وم ما ځان سره دا سوچ وکړ چې دا شیشه او چرس دا که چېرته ښه کار وایي نو دا به ډاکټرانو څه کول ډاکټرانو به هغه کول مانه پوی پوی خلک دي عالمانو به دا کار کاوه یعنی قسم درته خورم چې ما په خپله باندې یوه شپه دومره ډېر وزړل چې اندازې نه وتلې مل دا ولې نه خوشي کېږي خو انشاءالله دې ته به اوس ډېره کلکه اراده کوو نو خامخا به دا خوشي کوو ګنده عمل ده او په دې عمل کې انشاءالله هیڅوک هم نه دي کامیاب شوي آئندہ بہ منگا دینا استفادہ نہ کو
نشہ د موتات پر روختیا څنا وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخ شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاص واله
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله نشور ودی ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورکړي درې کوښنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځ خبرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماقام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماقام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېده او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې د چې سعید د پانتون محصول دی هیڅ ډول نشه نه کوي او خپل درسونه ښه منظم او په شوق وایي کله چې د عمومي رخصتیو پر مهال خپل کور ته ځي سمدلاسه ناروغه کیږي ډاکټر تر معاینات وروسته ورته وایي چې ته په هیروینو معتاد شوی سعید د دې خبرې په اورېدو سخت حیران او وارخطا کیږي دا چې سعید ولی او څنګه په هیروینو معتاد شوی دی دا به په ډرامه کې واورو
اس پارک دے کے ساقی خانہ ہر ایک خواہ تا پوٹاریاں ناس دی اولا کد بخاری نلونا تر خلیش میں دودو نوزی اے اورا را داتا چکاوے
مامی زمین کری چکا پرا دا
تو خدای دا پارک دے پوٹار چکا ولو زائد ہے زیز تاز للا سا مطالع نشم کولا ہے
نزکو اخبر کار کم تازر خمی غراز ندک کرے
تو گورا دل تا خلق دے تفریح و مطالعی لپارا رازی ستاسی للاسا نه چوک پر چوکوی که ناستای شی او نه ده گلانو پا خواکی
وامی نه پارکون جمانون او گلان ایواز استاسو دی
پارکون از موگ استاسی طولو دی خود داسی کارونو لپارا ندی
وامی موکن خلق وجلی
دا چی تاسی خلق پا نشو اختکوی دا هم ده خلقو وجل دی
موگوی ده جم پخلگی نور پوکو چی موتاد جی
تا ده هوا تا او گوره سړی ستاسو د دودونو له لاسه یوه شیبه هم نشي کېناستلی زړه یې تنګېږي
که مې خوندې والانو ته ښکه بیا به نه تی او نه به نې کتابونه او پاکې جامې
ګوره وروره یوازې زه نه یم ته دې پاک ته راغلو کسانو ته وګوره اکثرو یې خپلو پزو ته دسمالونه نیولي دي چې ستاسو د نشو بویونه ور نه شي ڈاکٹر صاحب اجازت
ہے راضی مہربانی
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب
سلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم سلام راضا خورے پردہ چوکی کے نا الگ راشا تو پردہ بلے چوکی کے نا خورے سنگ شو معائنات میں اوکڑل
وہ مکڑل
تھے راکڑا
زیا معائنات ورک
ہاں دا دے ڈاکٹر صاحب دا خو معاینات شو. خزوانه دا راته ووایه چې اوس څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، له کومې ورځې راهیسې چې له پوهنتونه په رخصتي راغلی یم، ټول بدن مې درد کوي. نس ناستی لرم، بدن مې سست دی. تو ګوره، تر سترګو مې اوښکې راځي.
ډاکټر صاحب، ټوله شپه یې په ویښه تېره کړه. ډېر په تکلیف دی. خدای به کوي، ته به کوې، غم یې وخوره.
هلکه، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، زما زوی نشه نه کوي.
ډاکټر صاحب، نورې نشې خو لا پرېږده. په ټول عمر کې مې سګرېټ هم خولې ته نه دی ور وړی.
د پوهنتون د لیلې په اتاق کې خو به نشه نه وي در سره؟
نه ډاکټر صاحب، زما د کوټې محصلین یو هم نشه نه کوي.
عجیبه ده، په دې معایناتو کې ستا ټولې نښې نښانې د پوډري دي.
څه شي پوډري؟ خدایه فضل وکړ.
ډاکټر صاحب، باور وکړه چې زه هیڅ ډول نشه نه کوم. لابراتوار والا به اشتباه کړی وي.
د پوهنتون په چمن او باغ کې خو څوک نشه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، زموږ پوهنتون باغ نه لري. پوهنتون ته نږدې یو پارک دی، اکثره محصلین هلته د مطالعې لپاره ورځي.
هلته خو به خلک نشه نه کوي؟
څنګه یې نه کوي ډاکټر صاحب، ټول پارک له چرسیانو او پوډریانو ډک دی.
څومره وخت کېږي چې دې پارک ته ورځې؟
یاره ډاکټر صاحب، درې کاله کېږي چې هره ورځ ورځم.
په کومه ورځ چې ور نشې ناروغه کېږي خو به نه؟
ناروغه کېږم ډاکټر صاحب.
څه تکلیف درته پیدا کېږي؟
زړه مې تنګ وي، بدن مې ډېر درد کوي، سترګې مې اوښکې کوي، خو کله چې پارک ته ورغلم بس روغ او جوړ یم.
بس بس پوه شوم، په هغه پارک کې معتاد شوی. زه حیران شوم چې ستا په معایناتو کې راغلي چې ته د هیروینو معتاد یې، او ته وایې چې زه هېڅ نشه نه کوم.
څه شی؟
څه شی د هیروینو معتاد؟
هو خورې، د هیروینو معتاد.
رښتیا ډاکټر صاحب، زما زوی معتاد شوی دی؟
هو خورې، له بده مرغه چې معتاد شوی دی.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟ نشه نورو کوله او زه معتاد شویم؟
علت یې دا دی، تا هلته هره ورځ د چرسو او پوډرو بوی احساس کوو. بس هغه دی چې ته هم ورسره معتاد شوی. د چا دماغ ته چې په دوامداره ډول د نشهیي موادو بوی ورسیږي، هغه معتاد کیږي.
نو ډاکټر صاحب، اوس څه وکړو؟
ډاکټر صاحب، د ما علاج نه کیږي.
ولې نه؟ که ته وغواړې علاج کیږي.
ډاکټر صاحب، څنګه وکړو اوس؟
خورې، وارخطا کېږه مه، علاج یې کیږي. د معتادینو د شفاخانې پته مې په دې کاغذ کې ولیکله. دې شفاخانې ته ورشه او هلته د زوی بستري
کړه. خدایه، ما خو زوی په تعلیم پسې استولی و، خو هغه پوډري شو. خدای دې زموږ له وطنه دا نشهیي مواد ورک کړي.
دا سادی رادیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. Thank you.
لبزل ناولم شور کینا دچیم ماچیم کلی ریز مریز کلل